په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړې کې زه هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه لرو. خبرونه به نجیب عامر وړاندې کړي.
چارباغ سیمې خلک د سنگوټا پبلک سکول د ویز دکونکو د وژل کېدو خلاف احتجاج کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر وټاکل شو. او چارواکي وایي روسي د اوکراین په پلازمېنه کیف د بی پایلټ الوتکو په واسطه شدیده بمباري کړې. دا هم پورا خبرونه. د سواد د چارباغ سیمې خلکو د عائشه په نوم د دې کلی د وینجلۍ پر وژل کېدو احتجاج پیل کړی. دا ماشومه د سنگوټا پبلک سکول زده کوونکی و چې پرون د سکول پر یو موټر د یو پولیس ساتیری په ډزو کې وژل شو. په یاد پیښه کې 15 نورې نجونې ژوبلې هم شوې. د سیمې یو مدني فعال هلال دانش مشال اډیو ته ویل پولیس ته پیښې مسؤل دي کوم چې له پیښې وروسته پلمه کوي چې ګینې برید کوونکی ذهني ناروغ و. دوی وایي ذهني ناروغ تن ولې په کار ګمارل شو. بل پلو د سوات پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور مشال اډیو ته ویل بریدګر محمد عالم نیولې پلټنې ته روان دي او د قانون مطابق په ورسره چلند کیږي. د بره جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوې ضلع دفترونه د لټان کسویلی وزیرستان ته ولیږدوي. همدارنګه د افغانستان سره د تجارت لپاره د شوال لاره پرانیزي. د بره سویلی وزیرستان د اوسیدونکو د غوښتنې په ځواب کې مرستیال کمشنر اشفاق خان پرون مشال لډیو ته ویل
دا خپل ډیر وزټ کې زراغه ترغله نو دا اناونسمنت کړو. هغه د خواهش لري چې د محسود د پر هم یو بارډر چې دی هغه د افغانستان سره ورکی. باغې کې بیا مخکې ازمنګ چې ایجیف سي دی هغه ډیر په دې کې انټرست ترسته دی او هغه بار بار په دې خبره باندې میټینګونه هم شوې دي او کوشش شروع ده چې د دې باره کې څه حتمی داس اکشن وکړي چې د بارډر دا خبره شي. ان شاء الله فاینل راشي. کوشش دا لګیا چې محسود له موږ د افغانستان سره خپل بارډر ورکړي.
نوموړي دا هم ویل چې حکومت پریکړه کړې چې سپینکۍ رغزی به د بره سویلي وزیرستان مرکز وي. خو ځینې مشران بیا غوښتنه کوي چې مرکز دې په بل ځای کې وي نو د اختلاف د وجې دا کار ځنډېدلی دی. د پاکستان قومي اسمبلی پرون د پارلمان د سپکاوي بل په ساده اکثریت سره منظور کړ. بل د استحقاق کمیټې مشر رانا قاسم نون وړاندې کړ او په داسې حال کې منظور شو چې د مخالفو ګوندونو اکثره غړي موجود نه وو. په دې بل کې ویل شوی د پارلمان خلاف چې چا هم ناربازي وکړه یا سپکې سپورې ویلې پر ضد به د پارلمان غړي راپور تیاروي او د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ چیرمن به وروسته سپکاوي کوونکي ته د سزا په توګه د شپږو میاشتو د بند او د یو ملیون روپو د جرمې سزا ورول شي. له قومي اسمبلی وروسته به اوس دا بل د سینټ نه پاس کیږي او بیا به د ولسمشر له لاسلیک وروسته د قانون بڼه غوره کوي. په افغانستان کې مولوي عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوې کفیل یا سرپرست ټاکل شوی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مشال لډیو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون له اختر را وروسته په کندهار کې دی او د یوې ناروغۍ په سبب استراحت کوي. د مجاهد په وینا ملا حسن اخون د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل مرستیال د ریاست الوزرا د کفیل په توګه ټاکل دی. قسم مجاهد وویل چې ملا حسن اخون به بیرته کابل ته ستنیږي خو دا یو نه ویل چې کله بستنیږي. چارواکي وایي د اوکراین پر سر ښار کیف درنه بمباري شوې ده. اوکراینیو چارواکو پرون ویل روسیې پر کیف باندې د بی پایلټ الوتکو په واسطه د بمبارۍ یوه بې ساري لړۍ پیل کړې چې تر ډیره د اوکراین د هوایي ځواکونو لخوا په شا تمبول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ښکاري ماسکاو د ختیځې سیمې ډونیسک په ګڼو موقعیتونو کې هم هوایي بریدونه تیز کړي دي. په یاده سیمه کې له میاشتو راهیسې شدیده جګړه دوام لري. روسیې داسې مهال پر اوکراین هوایي بریدونه زیات کړي دي چې توقع کېده اوکراین به ورته ځوابي بریدونه ترسره کړي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي هم تازه له اروپا له سفره ستون شوی دی. نوموړي په روم، برلین، پاریس او لندن کې د خپلو متحدینو لخوا د لانور پوځي ملاتړ ژمنې ترلاسه کړې دي. د کیف د پوځي انتظامی مشر سرهی پاپکو ویلي دا په روان مې میاشت کې پر یاد ښار د روسیې اتم هوایي برید دی چې د شدت له پلوه استثنایي دی چې په ترڅ کې په کم وخت کې زیات ډرون بریدونه ترسره شوي دي. نوموړی وایي دا بریدونه د روسیې لپاره بې ګټې وو ځکه چې د اوکراین د هوایي ځواکونو لخوا کشف او خونسا کړل شوي دي. خو د کیف خاروار په ټلګرام لیکلي چې دغو بریدونو پر مهال درې کسان ژوبل شوي. د خبرنو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول نجیب عامر اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. پرون د سواد د سنگوټي سکول پر نجونو زده کوونکو د یو پولیس والا په ډزو کې یو ماشوم وژل شوی او درې نور زخمي دي. د سیمې یو سیاسي فعال چې لونه په همدې سکول کې سبق وایي د برید د ډېرې اندېښنې وړ بولي.
د پولیس والا تربیت پکار دی، دا انتهایی خطرناک کار دی. د پولیس پر ټوپک باندې زموږ ماشومان ودنی او دهشت مدر دی خورای.
د پاکستان قومي اسمبلی پرون د پارلیمان د سپکاوي د سزا بل منظور کړل. یو پخوانی پارلیماني غړی مولانا صالح شاه د دې اقدام هرکلی کوي.
قهر ادا چی تحفظ ورکړی شي پارلیمان ته، او پارلیمان سپر قوت دی په ملک.
او پرون په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف تر یوې غونډې وروسته د ګوند یو مخکښ وویل چې د مینه هم یو لسم په مظاهرو کې ورانه او د املاکو سوزول د تحریک انصاف غړو نه بلکې په ساده کپلو کې نامعلومه کسانو کړیو.
جو انتشار توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کیا گیا اس کے اندر نامعلوم افراد سادہ کپڑوں کے اندر نظر آ رہے ہیں.
ہیلہ دال مشال ریڈیو سروس. اولنۍ موضوع ترازو پرون په سواد کې یو پولیس والا د سنگوټې پبلک سکول د نجونو پر بس ډزې کړي چې پکې یو ماشوم وژل شوی او پنځه نورې ژوبلې دي. وژل شوی ماشوم د چارباغ سیمې و چې ملته خاورو ته وسپارل شو. د پېښې خلاف د چارباغ خلکو احتجاج پیل کړی دی. د سیمې پولیس چارواکو ویلي هغه بریدګر پولیس والای سره له وسلې نیولې او خلکو سره ژمنه کوي چې پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د سنگوټې سکول د آیرلینډ حکومت په مرسته چلیږي او شاوخوا اته سوه نجونه پکې زده کړې کوي. نیاز احمد خان معلومات لري.
د سوات پولیس او مقامی خلکو تر مخه پولیس اهلکار ناڅاپه د چارباغ زده کوونکي کور ته وړلو په ګاډي ډزې کړي. وروسته د سکول څوکیدار د پولیس اهلکار نه سرکاري کلاشنکو واغستو او خوا کې د تاڼې نورو پولیسو ډزې کوونکي ونیولو. په دا اړه د بریکوټ سیاسي غړی افضل شاه چې درې د کور ماشومان دغه سکول کې زده کړې کوي وایي چې دا پیښه ډیره د تشویش وړ ده.
دا انتهایی قابل تشویش خبره ده او زما خو د حکومت نه دا مطالبه ده. د پولیس والا تربیت پکار دی، بیا باقاعده چې دی د هر یو پولیس والا یو ریکارډ پکار دی چې د منټل لیول څه دی. لکه دی اوس خامخا مطلب دا چې دلته سنگوټی زموږ یو ډېر ښه سکول دی او دلته کرسچن چې دا ځین راځي او سکول چلی او زموږ ماشومان چې دی نو هغه د هغې نه مستفید کېږي نه. یو داسې خو ته په دې نظر ګورو چې لکه دا انتهایی خطرناک کار دی. د پولیس پر ټوپک باندې او د ټیکس مونږ ورکو پاغې باندې پاغ ټوپک باندې خلک چې دی نو هغه زموږ ماشومان ودنی او دهشت مطلب دی خورای.
د سکول په ګاډي کې وژل شوی ماشومه عائشه تیره شپه چارباغ کې خاورو ته وسپارل شوه. په دغه مهال د چارباغ مشرانو سخت اندېښنې څرګنده کړي او په ماشومانو د ډزو په ضد یې د احتجاج اعلان کړی. احتجاج اعلان کوونکو کې مدني فعال هلال دانش وایي چې د پیښې ذمہواري د پولیسو په سر ده.
ګیله زمونږ د پولیسو نه دا ده چې پولیس وایي چې دا ذهني مریض دی. نو زه خو دې خبرې ته حیران یم چې موږ د میډیسن چاله ورکو او هغه کې موږ لیکو چې یاره دا غو نودګي راولي. دا نو دی به مشین نه اپریټ کوي، دی به ګاډی نه چلای. موږ دومره احتیاط به حیثیت د هیلت پروفیشنل دا کوو. نو زه میم چې پولیس دا غا نن چټونه پیش کوي چې دا ذهني مریض دی او دا ته ډیر وخت نه دا مسله وا. نو دله شل قسمه ډیوټیان نوري دی هغه ولول نه ورکول چې دله د ټوپک ډیوټي ورکوله. نو موږ به خپل بھرپور احتجاج ریکارډ کوو او د پولیسو د غفلت چې کومه مظاهره کړي د هغه خلاف به د هغه خلاف مظاهره ده او د کوم متاثر خاندانو سرچره د غو سره اظهار یې جهتی ده.
د سوات پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنداپور په دا اړه وایي چې د پیښې ملزم سره د وسلې نیولای شوی او پولیس د قانون مطابق د ملزم په ضد کاروایی کوي.
دا چې کوم قاتل ملزم دی محمد عالم الانګ وذ ویپن اف افنس دا موږ گرفتار کړی دی. یو سپیشل انویسټیګیشن ټیم ورته مقرر کړی دی او والدینو سره د زموږ همدردیانې دي چې کوم زخمیان دي خدای د هغوی ته شفا ورکړي او چې کوم معصومه شهیده سو دغه د خدای شهادت قبول کړي. خدای دې د هغوی ورسا لورو غمونه وساتي او په تور ډیسټریکټ پولیس افیسر ان شاء الله هغوی ته یقین دیانی ورکوم چې د هغوی بچا خو واپس نه سم راوسته چې کوم زخمیان دي هغوی د پر دعاګوې ویم او دا قاتل به ان شاء الله د انصاف ټول تقاضې پوره کو او دا به موږ کیفری کردار تر سو ان شاء الله.
د سواد څنګهټه په بریسکول چې د جنکو لپاره مخصوص ته پکې دا وخت 700 ماشومان تر سم ټورګي پورې زده کړې کوي. د سکول د آیرلند حکومت ممرسته کال 1915 کې جوړ شو. یا سکول کال 2008 کې وسلوالو په بمونو تباه کړو او دوه کاله د بندیز وروسته کال 2011 کې بیا بحال کړی شو. دیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان قومي اسمبلی پرون د پارلمان د سپکاوي د سزا بل په ساده اکثریت منظور کړ. د بل تر مخه د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر به کولی شي د پارلمان سپکاوي کوونکي وطن ته د شپږو میاشتو د بند او یا هم د 1,000,000 روپو جرمانې سزا ورکړي. پرون د بل وړاندې کېدو پر وخت د مخالفو ګوندونو اکثره غړي په پارلمان کې موجود نه ول. ټاکل شوی دا بل اوس سینټ ته او دغه ایوان تر منظورۍ وروسته د ولسمشر د دستخط لپاره دغه دفتر ته ولېږدول شي. شایسته حکیم رپورټ راکوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قومي اسمبلی او سینټ سپکاوي قانون په داسې حال کې منظور کړی شوی چې قومي اسمبلی کې د مخالف ګوند زیاتره غړي نشته. په ساده اکثریت سره منظور کړی شوی بل د استحقاق کمیټې مشر رانا قاسم نون وړاندې کړو چې پکې ویل شوی چې پارلمان په ضد چا هم ناربازي وکړه، سپکې خبرې پسې وکړي، د هغوی په ضد به د پارلمان غړي رپورټ تیاروي او د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ چیرمین به وروستو پکاوی کون کیتا د سزا په تور کې شپږ میاشتې بند او د 10,00,000 روپو پورې جرمانه لګولې شي. په دغه اړه بل وړاندې کون کی رانا قاسم نون پارلمان ته خپل وینا کې ویلي،
انفارچونیټلی نیشنل اسمبلی میں کنٹمپٹ کلاز کا وجود ہی نہیں تھا.
بدبختی سره په قومي اسمبلی کې د پارلمان د سپکاوي قانون موجود نه و. د سره بعد د پارلمان په توقیر کې زیاتوالی راشي، نور سره به سټینډینګ کمیټه هم چمتو شي، د سره به پارلمان نور هم باسره شي، زموږ د ممبرانو به عزت کې به نور زیاتوالی راشي. دلته د سزا تصور هم نه و.
په داسې حال کې چې په ملک کې عدالتونه شته او د آئین مطابق هر پاکستانی وګړی ورته انصاف ترلاسه کولو ته ورتلی شي، د عدالت په موجودګۍ د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ چیرمین به سپکاوي کوونکو ته سزا ورکولی شي. دغه بل په اړه د سپریم کورټ وکیل اورنګزیب وایي چې دا قانون به د عدالت په اختیار کې سمداخلت نشي کولی.
شیل د پاره دا بل لاغله دی، پولیټیکل بل دی، او البته دی عدالتي اختیارات خو په خپل لاس کې نشي اغسته، ځکه چې د عدالت خپل یو سیستم دی. آلریډي پارلیمنت کې مختلف کمیټیاں نشته او آ کمیټیانو سره پاور شته، لکه هغه کواسی جوډیشل پاور دی هغه شته، او ایس سچ د عدالتي سیستم باندې د دې اثر نشي کېده.
د پارلیمان سپکاوی بل ضرورت ولې راغی؟ په دغه اړه په خوانی پارلیمنټیرین مولانا صالح شاه وای،
پارلیمنت چې دغه بل پاس کړی دی د توحید پارلیمان دا خبیل دی، ځکه چې هر سړی را پاسی په پارلیمان باندې ګوته کی چې دا داسې دا پلان کوي، داسې خامیانې غلطیانې به وي پکې، خو دوی د قام او د ولس بوج اخستی دی. قهوره ده چې د پارلیمان د توهین تحفظ ورکړی شي پارلیمان ته، او پارلیمان سوپر قوت دی په ملک کې، ځکه هغه د قوم نماینده راغلی، د قوم ٹاکل کس راغلی، دا به مؤثر زکی چې خدا خو چې د کم پارلیمنٹیرین یا د پارلیمنٹ توهین په زمرہ کې راشي، نو داغه خلاف تاسو سزا هم نن تقریبا اربیدلې ده چې پاګه کې قید هم شته، جرمانه هم شته.
د پارلیمان بل باقاعده د قانون برخه جوړېدو لپاره به اوس دغه مسوده سینټ ته لیږل کیږي چې ورته ایوان بالا هم وایي. د هغې نه پاس کېدو وروسته به د پاکستان صدر ته لیږل کیږي او وروسته به د قانون برخه جوړیږي. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان تحریک انصاف وایي د مې نه همې ولسمې په مظاهرو کې ورانې او د تشدد د دې ګوند پلویانو نه بلکې نامعلومه کسانو کړو. د ګوند په خبره د دې کار هدف تحریک انصاف بدنامول و. دا څرګندونې پرون په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د دې ګوند په غونډه کې وشوې. حکومت وایي د تحریک انصاف د مشرانو په سپارښتنه د هغه ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال تاوتریخواله کړه او حکومتي پوزي او شخصي املاکو ته زیان رسوله. په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې تحریک انصاف پلویانو د مه پر نهمت راغ ورسته مظاهره پیل کړې چې مشر یې عمران خان د درغلو په قضيه کې د اسلام آباد له های کوټه ونیول شو. غلام غوس رپورټ راکوي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په زمان پارک لاهور کې 13 ورځې د پاکستان تحریک انصاف د تنظیمي عہدیدارانو د غونډې وروسته د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ فاروق حبیب د پاکستان تحریک انصاف په ټوئیټر باندې په خپور شوی ویډیو بیان کې ویلي دي چې دوی داسې ویډیوي ثبوتونه ترلاسه کړي دي چې د مئی په 9 او 10 نیټه تر سره شوی پیخي د پاکستان تحریک انصاف په ضد یو سازه شو.
جلاؤ گھیراؤ کیا گیا اس کے اندر نامعلوم افراد سادہ کپڑوں کے اندر نظر آ رہے ہیں.
چکم گڑوڑے سوزول او ماتول شوی دی پہاگا کی نامعلوم خلق پسادہ جاموں کی پنظر رازی چاوی دا کڑی دی دا یو منظم منصوبہ بندی کاری چې څنګه دا واقعیت وشو نو پاکستان تحریک انصاف د یو ترهګر او انتشار خوخي تنظیم په توګه د وړاندې کولو هڅه وکړه او نننی اجلاس د دې په کلکه غندنه وکړه. خو موجوده و پاکی حکومت په بیا بیا ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه د غوند نورو مشرانو لخوا د پاکستان تحریک انصاف پلویان تشدد کولو ته راپارول شوی وو او د یو منظم پلان لاندې د احتجاجونو پر مهال د مئی په 9 او 10 نیټه پوځي تنظیماتو ته هم زیان رسولی وو. په دغه لړکی د مئی په 11 نیټه چې کله د پاکستان سپریم کورټ د رینجرز ځواکونو لخوا د القادر ټرست په نوم د درغلو په قضیه کې د عمران خان نیول غیر قانوني وګرځول او د هغه د خوشی کولو امر یې ورکړو نو د دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې په کار وا سپریم کورټ پوځي تنصیباتو ته د زیان رسولو د پیښو نوټس اخیستلی وو. د نیولو نه وړاندې چې د هغه ویډیو پیغام خپور شوی وو نو آیا په هغه کې خپل کارکنان تشدد کولو ته نه و پارولی؟ د شهیدانو یادګارونو ته د زیان رسولو په سر ستر عدالت لا از خود نوټس اخیستل پکار وو. خو په لاهور کې 13 ورځې د پاکستان تحریک انصاف د تنظیمي عہدیدارانو د غونډې وروسته د پاکستان تحریک انصاف فاروق حبیب وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د مظاهرو پر مهال چې د کومو پولیس افسرانو لخوا د پاکستان تحریک انصاف مشران او پلویان زورولې شوې دي نو داوی په ضد د مقدمو درج کولو فیصله شوې ده. هغه وویل چې تر دې دمه د هیواد د بیلابیلو برخو نه د پاکستان تحریک انصاف خوا او شه وزره پلویان او سیاستوال نیولې شوې دي او داوی د ګوند وکیلان به هڅه کوي چې زر تر زره د دوی د راخوشي کولو لپاره د عدالتونو سره رجوع وکړي. په پیښور های کورټ کې وکیل او قانون پوه رحیم شاه اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي مظاهرو پر مهال اکثر په نیول شویو کارکونانو ولسی امن ته د زیان رسولو د دفو لاندې کیسونه درج کیږي چې په کې د کارکونانو راخوشي کول یو اسان کار وي.
حکومت د امن او امان لپاره بیا 3 MPO 100 MPO کې دا گرفتاری جیزنو پیلی گی تاری کی عدالت سر اختیاروی زمانتم کئی بازی ٹیم زمانت نا منظورم کی بازی ٹیم حکومت درخواست شو کی نو بازی ٹیم ایکسٹینشن ہم ورکی.
خود پاکستان د پوز مشر د مئی په 15 نیټه د پیښور د پوزي مرکز د دورې پر مهال ویلی وو چې د کومو بلوګرو لخوا پوزي تنصیباتو ته زیان رسولې شوی وو نو د هوی په ضد به د آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې قانوني کاروایی کیږي. او 13 ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ په غونډه کې هم لوړپوړي پوزي او حکومتي چارواکي په دې خبره سلا شوې دي چې پوزي املاکو ته د زیان رسوونکو په ضد د پوزي قانون لاندې کاروایی وکړي شي. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن ایچ آر سی پی لخوا د مئی په 14 نیټه په خپور شوی یو بیان کې د ولسی وګړو په ضد د پاکستان د آرمی اکټ 1952 او افیشل سیکرټ اکټ 1923 د کارولو مخالفت شوی دی او د ولسی وګړو په اړه د ټولو مقدمو په ولسی عدالتونو کې د اوریدنې غوښتنه یې کړې ده.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د پاکستان د هویت ثبتونې اداره نادرا دغه کسانو رجسټریشن یا ثبتنام کوي چې جنسي ځورونکي وي. اداره وایي د دې کار موخه د مېرمنو او ماشومانو د ځورونو پیښو مخنیوي کول دي. اداره زیاتوي د یو ملازم د مقرره پر وخت له نادرا د یو میسج له لارې پوښتنه کیدی شي چې د هغه نوم د جنسي ځورونو کسانو په لیست کې خو نه دی شامل. نادرا دا ګام په داسې حال کې اخیستی چې رپورټونه وایي په ملک کې د جنسي ځورونو پیښې مخ په زیاتېدو دي. له کراچۍ نه نیاز علي خان رپورٹ راکوی.
د پاکستان د قومی ڈیٹا بیس رجسٹریشن اداری نادرا په جنسی تیرو کې د ککړو کسانو د رجسٹریشن قبولو پریکړه کړې ده. نادرا ویلي چې د دې کار مقصد د جنسی مجرمانو په خصوصي توګه د ماشومانو او ښځو لپاره د ممکنه خطرې سبب ګرځېدو کسانو په اړه سمدستي معلومات ورکول دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د لپاره کار کوونکي وایي د نادرا د دې اقدام هرکلی کوي، خو په کار د چې په ملک کې د جنسی تیرو د پیښو د مخنیوي لپاره قانون په عمل کې راوستل شي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر د مای په شپاړسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا د دوی غوښتنه وا چې د ماشومانو سره د جنسي تیرو په پیښو کې ککړو کسانو رجسٹریشن دی وشي.
د سیستم د مضبوطیالی یا د مربوطوالی د پاره یو ښه اقدام دی. د دې مثالونه شته دي په مغرب کې. همیشه موږ د دې غوښتنه هم کړې ده همیشه داسې اقدامات واغوستل شي، خو د هغې بیا فالو اپ نه کېږي. سیستم چې روان شي هغه سسټینبل نه پاتې کېږي. بل دا دی چې په عوامو کې د دې د شعور او د آگاهۍ او د بیدارۍ په پیدا کولو اړتیا ډېره ضروري ده. نو اقدام ښه دی، د ستاینې وړ دی، موږ ته ارکلی ویو.
عمران ټکر زیاته کړي چې د جنسي تیرو د مخنیوي لپاره یو کوټلی تګلاره پکار ده، خو د بد مرغه دلته ځینې قوانین شته خو نه عملي کېږي. د ماشومانو او ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو د نادرا دا اقدام ستایلی دی، خو وایي چې باید دا عملی هم شي. په کراچۍ کې ټولنیز فعال زهرا شاه د مای پشپاړسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ګام ګټه به دا هم وي چې په خلکو کې به یره پیدا شي. په جنسي تیرو کې ککړو کسانو ریکارډ به موجود وي او په پیښو کې کمی به ورسره هم راشي.
ځکه مخکې دې لپاره سزاګانې خووې، خو دا خبره به پټه پاتې شوه یا داسې ثبوت به نه را پیدا کېدو، هغه خلک به هم په لاس نه راتلل. نو اوس به دې نه دا کېږي چې خلکو په زړونو کې به یره هم راځي او فنګر پرنټس به هم ځي او هغې به شناخت هم کېږي. نو دا یو ډېر ښه ګام دی. زه دا وایم چې دې نه به هغه خلکو ته کوم چې جنسي تیرې خلکو سره کوي هغوی ته به سزاګانې هم ملاوېږي او په دې جرم کې به کمی هم راشي.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکو ادارې ساحل تر مخه تیر کال په 2022 کې پاکستان کې په ماشومانو د تشدد 4253 پیښې راپور شوې دي چې پکې په ماشومانو د جنسي تیرو، تختولو او په زور د ودونو پیښې هم شامل دي. د یاد رپورت تر مخه تیر کال د ماشومانو د تشدد په پیښو کې 33% اضافه شوې ده او تیر کال 2133 ماشومان د جنسي تیرو د پیښو خوخ کار شوی او یو اتیا ماشومان د جنسی تیرو د پیښو رستو وجلې شوی هم دي. خو د ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکو وایي ډېر پیښه راپور شوی هم ندي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د سانګې مشر ډاکټر شاهد اقبال بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې نادرا ښه ګام پورته کړی دی، خو باید چې څوک ترې غلطه ګټه پورته نه کړي.
مجرمان چې دغه ډیټا مرتب شي فیچر کې دغه مانیټرنګ هم کېدای شي. کرن لکه ټیکنالوژي نه موږ پیدا اخیستی شو، خو بل ځا کې یو شاید داسې لکه چک ان بیلنس پکړ دی. کله کله بېګنا کس چې دی خلک موږ کل کر پلیټ قرار کو کنه سیستم ټرانسپیرنٹ پکړ دی چې چل بېګنا کس ته سزا نه وشي. ځکه موږ سوسایټي کې زموږ ملک خلک مینیپولیشن هم کوي کنه.
پاکستان کې په کال 2022 کې د جنسي تیرو ست قانون جوړ شوی و چې تر مخه د جنسي تیرو تورن تا د مرګ سزا یا عمر بند سزا ورکولی شي. خو په کراچۍ کې وکیل زیاوان ایډوکیټ او بیا نور قانون پوها وکیلان وایي چې په پاکستان کې د جنسي تیرو په پیښو کې ډیرو کمو کسانو ته سزا ورکول کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بر جنوبی وزیرستان سیدونکو کی حکومت غوښتنه کوي چې د ضلع دفتر لټانکا جنوبی وزیرستان ته ولېږدوي او هم د پښوال کې افغانستان سره د تجارت لپاره دوی ته نوې لار پرانیزي. دوی وایي کدا سي وشي نو د مسجد قبایل به افغانستان سره خپل تجارتي لار ولري او ګټه به ترلاسه کړي. د سیمې یو چارواکي هم مشال لیدو ته ویلي چې حکومت د خبرې طرفدار دی او ژر به پر عملی کار خای چې پیل شي. اشتیاق مسجد رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کی ویائی چې د پاکستان حکومت یې د نوی ضلع نوټیفیکیشن او میاشتې مخشه کړای دی. خو د ټانک ضلع نه د ضلع دفترونه سویلی وزیرستان اپر ضلع ته منتقل کولې او د افغانستان سره د ضلع تجارتی لار ورکولې. د پورا سک ګامونه یې هم پورته کړی نه دی. پدغی براکشه د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک جمال الدین شمنخیل مشال ریڈیو تا ویایی.
میرا چونکہ ضلع سرا گوچ اس میں اپر وزیرستان سوا یا لوور وزیرستان سوا یا دے مسجد علاقہ سوا یا دے وزیر علاقہ سوا چغملی بندے یا جرگا میر دے جنرل کے یعنی سرا کڑی ہوا پاش میر دا مطلبہ کڑی ہوا پا ہوا شلیا چکل دا سرا یا زیلا ہوا چی میشتا دا دے مکین نا دولے پر پوس پا شاول بندے یا خصوصی لیار افغانستان تا روکڑلا شی چی پکیم بندے میرا مسجد دے افغانستان سرا میر تجارت راون شی چی دے میرا روزگار پی شری شی دے میرا خلق پر روزگار شی. افسوس خبر ادا دو چې دوی سره پر پدخ شي بوندې هیڅ څوک دا خبره نکو نه آرمی کو نه سیول ایڈمنسٹریشن کو بالکل دا غاصه په خاموشي دو.
د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کای خبریال انور ماسید ویایي چې د ماسید سیمې مشرونه د پاکستان حکومتي چارواکیو نه بار بار د افغانستان سره د ضلع تجارتی لار غوښتنه کړې ده.
وزیرستان خاص کر دا مسجد بیلٹ دا نو کدیشی سے وشی دا خلقو تو مطلب روزگار ہو سدیخ شی و پخپل پشو ہو دا ریگ دا سمر نقصاناتی غی ازالا ہو شی نو دا دا علاقی پورا دا کسم سرحدی لیاری چی دی دا دیر ضروری سمر حجر کی کسی پا دا غصیما شوی دی خاص کر دا مسجد دی نو آگا طول صرف اول اول مطلبہ دا غوی چی مشتا دا دا غروپ ملاو شی.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع نا د قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تا د افغانستان سره د سرحدی لار او د ضلع ہیڈ کوارٹر پر باراکش او خستی شوی گامونا په دارنگ بیانوی. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کې غوښتنه د ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دارنګ وه.
سوپور چې د وزیرستان د مسعود بیلټ د بارډر تعلق دی نو په هغې باندې آلریډي کور کمانډر صاحب دا په خپل تیر وزټ کې روغ ته راغلی نو دا یو اناؤنسمنټ کړی و. هغه دا خواهش لري چې د مسعود لپاره هم یو بارډر چې دی هغه د افغانستان سره ورکړي. په هغې کې بیا مخکې زمونږ چې آی جی ایف سی دی هغه ډېر په دې کې انټرسټ راستی دی او هغه بار بار په دې خبره باندې میټینګونه هم شوي دي او کوشش شروع دی چې د دې باره کې سه حتمي داسې اکشن وکړي چې د بارډر دا خبره چې دی انشاءالله فاینل راشي. کوشش دا لګیا دی چې مسعود له موږ د افغانستان سره خپل یو بارډر ورکړو. د مسعود چې کوم زمونږ مشران او سرکار فیصله وکړه چې سپین کوي راغلی بل دې هیډ کوارټر ریسنټلی بیا زمونږ چې کوم مشران دي نو هغې وایي چې په سپین کوي راغلی کې فیصله شوې ده او زمونږ زیات خلک وایي چې هغه دې په ډسټرکټ کې دننه جوړ شي لانجه پکې نه جوړه شوې نو کېدای شي اوسه پورې په دې باندې خاطر خوا مخکې کار هم شوی.
د سویلي وزیرستان اوسیدین کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت دوی ته په خپله خوره باندې د ضلع دفترونه جوړولې او د افغانستان سره ضلع ته تجارتي لار ورکول د پورا دا زر ګړندي ګامونه پورته کی. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریڈیو داوردن کو پا پیخور کی دا گرمی دولسنی میں بجیشوی لن خبرونا لنجیب آمیر آورو.
د سوات د چارباغ سیمې خلکو د عائشه په نوم د دې کلي د یوې نجلۍ پر وژل کېدو احتجاج پیل کړی. دا ماشومه د سنګوټه پبلک سکول زده کوونکې وه چې پرون د سکول پر یو موټر د یو پولیس سرتیري په ډزو کې ووژل شوه. په دې پیښه کې 15 نور نجونې ژوبلې هم دي. بل پلو د سوات د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور مشال لډیو ته ویل بریدګر محمد عالم نیولې پلټنې ته روانې دي او د قانون مطابق به ورسره چلن کېږي. د بره جنوبی وزیرستان اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د نوې ضلع دفترونه له ټانک سویلي وزیرستان ته ولیږدوي. همدارنګه دې د افغانستان سره د تجارت لپاره د شوال لاره پرانیزي. د بره سویلي وزیرستان د اوسیدونکو د غوښتنو په ځواب کې مرستیال کمشنر اشفاق خان پرون مشال رادیو ته وویل چې تر سو پورې چې د وزیرستان د مسجد بیل د بارډر تعلق دی نو په هغې باندې د کور کمانډر واله مخې د خپلې تیرې دورې پر مهال دلچسپي ښکاره کړې ده. د پاکستان قومي اسمبلی پرون د پارلمان د سپکاوي بل په ساده اکثریت سره منظور کړ. بل د استحقاق کمیټې مشر رانا قاسم نن وړاندې کړ او په داسې حال کې منظور شو چې د مخالفو ګوندونو اکثره غړي موجود نه و. په دې بل کې ویل شوي د پارلمان خلاف چې چا هم نارابازي وکړه یا سپکې سپورې ویلې پر ضد به د پارلمان غړي راپور تیاروي او د قومي اسمبلی سپیکر یا د سنټ چیرمن به وروسته سپکاوي کوونکي ته د سزا په توګه د شپږو میاشتو د بند او د 1,000,000 روپیو د جریمې سزا ورول شي. د پاکستان د شناختی کارډونو د وګړو نوملیکنې اداره نادرا د جنسي تیریو د عاملینو د رجسټر کولو پریکړه کړې ده. نادرا وایي له دې کار یې موخه دا ده چې د ټولنې هغه کسان معلوم کړل شي چې د میرمنو او ماشومانو لپاره د خطر سبب ګرځېدای شي. په افغانستان کې مولوي عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل یا سرپرست ټاکل شوې ده. خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مشال لډیو ته وکړه. او چارواکي وایي د اوکراین پر سر خارکیف درنه بمباري شوې ده. اوکراین او چارواکو پرون وویل روسیې پر کیف باندې د بې پایلټ الوتکو په واسطه د بمباری یوه بې ساري لړۍ پیل کړې چې تر ډیره د اوکراین د هوایي ځواکونو لخوا په شاته بول شي.
مشال ریډیو د خبرونو لنډیز بو لنجیبا میرا باور د اوس یو بل موجود ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د 6.5 میلیونو ماشومانو د پولیو واکسینو کمپاین خ پر مخ روان دی. د یونیسف په مرسته دا څلور ورځنی کمپاین د مې پر 15 پیل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په ننګرهار کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شته. د سفیع الله ستانکزي رپورټ اورو.
د یونیسف متخصصین وایي ډیره مهمه ده چې افغان ماشومان واکسین شي ځکه لسګونه زره داسې ماشومان شته چې په ژوند یې واکسین نه دی ترلاسه کړی. د یونیسف افغانستان څانګې د پولیو د روان کمپاین پر مهال د ماشومانو د واکسین یو ویډیویي پیغام خپور کړی. په دې ویډیویي پیغام کې یوې افغانې روغتیا پالې چې یونیسف سره کار کوي د پولیو د اهمیت په اړه ویلي دا افغانستان لپاره د 2020 کال اداري ارقام ښیي چې 1,00,000 زیرو ډوز ماشومان دي، یعنی هیڅ واکسین شوی نه دي. په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د پولیو، سرخکان او نورو ویروسي ناروغیو له څپو سره مخ دی. موږ باید واکسیناسیون دوامداره وساتو. د ماشومانو ژوند پورې تړلی دی. زموږ تمویلوونکي او مرستندویان باید د ماشومانو د معافیت مسئلې ته لومړیتوب ورکړي. یونیسف وایي د 6.5 میلیونو تر 15 کلونو کشر ماشومانو د پولیو یا ګوزان واکسین په 3 ولایتونو کې دوام لري. د یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو د برخې مسؤل سید کمال شاه آزادی راډیو ته بیګا د کمپاین د تطبیق په اړه وویل
د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاین د هیواد په 3 ولایتونو کې دوام لري. موږ هڅه دا ده چې د دې کمپاین په ترڅ کې تر هر وروستي ماشوم پورې ورسیږو تر څو د پولیو ناروغي کومې پیښې چې رامنځته شوي دي یا د وایرس تر خپرېدو خطر دی هغه مخنیوی وکړل سي او په ضمن کې د ماشومانو معافیت لوړ کړل سي تر څو دوی د دې ناروغي تر اغېز لاندې را نه شي. دا کمپاین به تر 5 شنبې پورې
افغانستان کې د 6.5 میلیونو تر 15 کلونو کشر ماشومانو د پولیو واکسین وروسته تر هغه پیل شو چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. د پولیو یا د ماشومانو د ګزار اکثرې پیښې د افغانستان په ختیځو او جنوب لویدیځو سیمو کې ترسترګو شوي چې له پاکستان سره پراخې پولې لري. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګزار ناروغي پکې په بشپړه توګه نه ده محو شوې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د جلال آباد اوسیدونکي وایي د خلکو ګڼې ګڼې په دې ښار کې بې نظمي جوړه کړې ده. دوی د جلال آباد د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې ښار ته پراختیا ورکړي. د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ مسؤلین وایي ډېر ژر به د جلال آباد د ښاري پراختیا چارې د یو ماسټر پلان له مخې پیل شي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
سره له دې چې په جلال آباد ښار کې له اوږدو کلونو راهیسې د نورستان، کونړ او لغمان ولایت ګڼو اوسیدونکو استوګنه غوره کړې، خو په دې وروستیو کلونو کې له پاکستانه ورستنو شوو کډوالو چې د بیلابیلو ولایتونو سره تعلق لري، اکثره یې په ننګرهار کې میشت شوي او تر څنګ یې په جمهوري نظام کې چې له ګڼو ولسوالیو څخه د بدامنیو له امله اکثره خلک جلال آباد ښار ته راکډه شوي ول، زیات شمیر لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي چې ورسره په جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دې ګڼې ګوڼې ته په کتو د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د ګڼې ګوڼې له امله نشي کولای چې خپل ورځني کارونه په خپل وخت ترسره کړي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې ښار ته دې په اساسي توګه پراختیا ورکړي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی قادر خان وایي
خواچه د خلک هم دوغونه نه کوس نه وو غزل د جرا کم وشي کی دام زیات به د پخوانی حالات په یو ګنټه کې مجه د اوس مثال مونږ د تلاشي چپ د مخابراتونه نه شو تلای کوش په لاس منټه کې بدري مور د سره کې نه راشه بل ته چې نیم ساعت بدل ته بدغه یو دیو شو د بل شو کپوري دي.
په تیرو کلونو کې په جلال آباد ښار کې په لزګونو مارکیټونه جوړ شوي دي. د جنزیب په نوم یو تن د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د مارکیټونو زمکتلی دي د موټرو تمځای ته ځانګړي کړی شي.
هر ځای کې موټرې ولاړې دغه خلکو نه غوښتنه دا لرو چې خیر د پارکینګون کې ودرې انده ور دې ډیر زیاته مهرباني مارکیټ سره جوړې باید پارکینګ ولري.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکي سید ولی هم په ښار کې له ډېرې ګڼې ګوڼې شکایت کوي او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د ماستر پلان له مخې د جلال آباد ښار ته پراختیا ورکړي.
بارم جاته دغه خار کې دا ډی چې دغه بے نظمی جوړ کړی دی اډیم چوز ان شاء الله بیر بارم کمیږي او دا خار مو سره نظم برابرېږي.
د جلال آباد ښار د ماستر پلان لپاره د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال ترتیب شوی و، خو د تیرو سدپاسه سلورو لسیزو جنگونو له امله پرې عملی کار نه دی پیل شوی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ لپاره وایند بختی جان مراد وایي چې د جلال آباد ښاروالۍ په پلان کې لري چې ډیر ژر د پراختیا لپاره په ماستر پلان عملی کار پیل کړي.
ښاروالۍ رهبري پلان لري د ښار په هغه نقطه کې چې ماستر پلان کې شامل دي هغه ساحو باندې عملاً کار شروع کیږي او ماستر پلان به تطبیق کیږي. که چېرته ماستر پلان تطبیق نه شي د ښار پراختیا نه رامنځته کیږي، ځکه ښار اوس هغه ډول چې لازمه ده په هغه ډول نه دی، نو ډېر ژر ستونزې کیږي. د ښار په ځینو ساحو کې موږ عملاً کارونه هم شروع کړي دي.
ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین پر داسې مهال د ښاري ماستر پلان د تطبیق خبره کوي چې په ښار کې یو شمیر مارکیټونه په غیر قانوني توګه جوړېدل، د دولتي ملکیتونو غصب او له ښاروالۍ نه د نقشې له منظورېدو پرته د استوګنې لپاره کورونه جوړېدل هغه لاملونه دي چې د ښاروالۍ مسؤلین به ورسره لاس او ګریوان وي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د باړې خلک وایي روستي باد او طوفان هغه خیمې ړنګې کړې دي چې د دوی ماشومانو به د سکول سبق پکې وایو. د دوی په خبره د سیمې د سکولونو ودانۍ لا پخوا وسلوالو تباه کړې او اوس د زده کوونکو ماشومانو خیمې هم له منځه تللې دي. دا خلک حکومت ته غوښتنه کوي چې د ماشومانو یې د تعلیم غم خوري. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت یو وزیر تاج محمد افریدی وایي زر ده چې باړې ته لاړ شي او دا مسایل نږدې وګوري. نورحال له فرهاد شینواری اورو.
د باډي ولسی وګړو د مئی په شپاړسمه مشال ریډیو ته ویلي چې هلته طوفاني بادونو په ورانو شو سرکاري سکولونو کې لګول شوي خیمه چپه کړې. په تیره بدمنۍ کې په باډه کې په لسګونه سکولونه وسلوالو لمنځه وړي او د تیرې سمودې راهیسې په خیمو کې فعال کړل شوي. د باډي خدمت خلق کمیټې مشر تورابلی پردای وایي چې په کار د حکومت ورته نوې خیمه ورکړي او رن شوی ټول سکولونه بیا ورغوي.
پاړي تحصیل کې ته حاضر وخت پورې 25 سکولونه داسې دي چې هغه په خیمو کې یا ته ونه لوندې یا فابریکیټډ روم چې موږ ته یې پای کې ماشومان ناشتي او ماشومان دي. او په دې کې تقریبا د 25 نه تر 150 زرو پورې ماشومان ناشتي. اوس بیګا چې کوم سیلي او طوفان چلېدل دی نو پاکي د اکثر سکولونو چې کوم خیمه وي هغه ړنګې شوی دي او هغه خراب شوی دي. اوس ماشومانو حال دا دی چې هغه نوار ته په دې سخته ګرمي کې په ناستي باندې مجبور دي. او په کوم سکولونو چې د بلډینګ کور روان دی چې پابندي تیزی وکړل شي او ماشومانو ته هغه تعلیمي ماحول ملو شي.
دوی وایي ګنداو، سپین خبر، منډی کس، ګلاب خیل کلی، عبدالکتار کلی، ابدار او خونه زیارت کلی په نوم سرکاري سکولونو کې دا خیمه شلېدلې او د ماشومانو زده کړې متاثره کړې. د باډې سپاک بلی یو مشر علامه شپردی وایي چې اوس د باډې ماشومان بغیر خیمو لمر ته ناست دي او سخت مشکل سره مخ دي.
په د خیمه باندې په ګښ په داسې په دومره روغلا چې ونه بوټي يم مات کولی د خیمه يم یوړلې ایمانځه نو رموږ مو شومون ټول میر ته نوستونن او پزمکه په خور نوستو د سیری ته درک نه وو. نو کله دغه غام د موږ د حکومت و نه کی نو د موږ بره مو شومون داسې شي چې یا به په کور پوت شي او یا به غریبون مختلف زیوله منتقل شي.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د بادکاری او بیا بحالی څنګه صوبایي وزیر تاج محمد پردی د مئی په شپاړسمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به زر د باډې دوره وکړي او هلته به سکولونو کې نوې خیمې ورکړي او چې کوم وران شوي دي د هغې تعمیراتي کار کتنه به هم وکړي.
زما وزټ دی د باډې د هسپتال او بیا به د سکولونو ته به هم ځم که خیر. ما سیکرټري ریلیف ته کوم ډی سي دی هغه ته مې هم ویلي دي ایجوکیشن والا مې ویلي امید ده چې دا هم تیار شي او سبا دا ویزر کمباین وکو.
د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په باړه کې په تیرو جګړو کې وسلوالو خواوشه یو نیم سل سکولونه لمنځه وړي وو چې ځنې پکې مرمت شوي، ځنې په خیمو کې شروع کړل شوي او لږ تر لږه شپاړسو باندې پکې تعمیراتي کار مکمل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبرې کمی دي او روان چارې څوای د دې هر صد اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره وسی. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
په پاکستان کې لتیرو شاوخوا دو میاشتو راهیسې تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ناپیژندلې ډلې د یو شمېر ترهګر بریدونو ذمېواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هېواد کې د زیاتره حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او یا هم اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. تحریک جهاد پاکستان په نوم دا ډله او د هغې لخوا د بریدونو ذمېواري منلو خبرې په پاکستان کې امنیتي چارواکي او هم شنونکي حیرانه کړې دي او هغوی اوس په اړه معلومات غونډوي. دا چې په دغه ډله واقعی هم وجود لري او کنا عبدالحی کاکړ په خپل دی رپورٹ کې د پښتنې د جواب موندلو یو هڅه کړې ده.
د روان کال فروری پر درویشتمه نیټه په چمن کې نامعلوم وسوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلې. د دې برید ذمہواری د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی تنظیم ومنلې چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکې خبره ځکه وه چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمہواریانی یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسوالې ډلې منلې. شای نور خلګو د تحریک جهاد پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر څلورویشتمه نیټه اورېدلې وي، خو په اسلام آباد کې میشت د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تر برید څو غنټې وړاندې د دې ډلې نوم اورېدلې وو. نوموړي د مې پر څلورمه مشال ایډو سره د خبرو په مخال هغه ورځ یاد کړه.
ماته په فون باندې یو واتساپ میسج راغلو، د واتساپ نمبر نو دا هغه ماته میسج راغلی او په میسج کې دا لیکل شوی و اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوی عسکري تنظیم جوړ کړی دی، او دا تنظیم مو هغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې مونږ شریعت واړو.
په کومه ورځ چې احسان ټیپو ته په واتساپ پیغام ترلاسه شو، تر دې یو ورځ وروسته د فروری پر څلورویشتمه په ټویټر د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ شو او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړېدو پس منظر او اهداف اعلان کړل، او دوم ټویټ یې هم هغه ورځ د چمن د برید د ذمہواری اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاڅوی وو. له دې وروسته د مارچ پر شپږمه د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په څلورویشتمه د سوات په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د چاودنو، د اپریل پر اوویشتمه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی بریدونو د کولو داوی تیری کې جهاد پاکستان وکړي. البته د سواد د تانې د چاودنو پاړه پولیس ویل ول چې دا د شارټ سرکټ لواجی سوي چې هلته پراته بارودی مواد چاودېدلی ول. د لکی مروت تر به درسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې رتول چې دوی د دې تنظیم پاړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهاد پاکستان پاړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبرې کړې دي. دوی ټول په یو خوله دي چې د لومړنۍ معلوماتو لمخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د جنو مجبورو لامله د بریدونو ذمہواری نسی منلای نو بیا یې په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړپوړی امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مې پر درې منیټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه کړه چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجي د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی، چې دا ډول په افغانستان کې میشت د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزای چې له تیرو څه د پاسه دولسي زورایسي د وسوالو ډلو پاړه ریپورتونه جوړوي هم د نوي تنظیم پاړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېره ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
په پاکستان کې دا څه خلک غني چې غني دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکی په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان مشران موجود دی دلته کاروي غي کینو چې پاکستان کې څه واقعیت شو نو بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړي چې پای باندې فشار راشي نو بیا غي پاکستان طالبانو ته تک مشکل جوړي. نو دا یو په وجه باندې دوی دو بډاګه باندې شو دلته چې دې واقعیت ذمہواری لري.
مشال اډیو په دې اړه د مې پر درې منټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه. هغه پیغام ولوستي خو د ریپورت تر خپرېدو پورې جواب را نه کړی. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوونی ابو سید چې د وسلوالو ډلو د چارو څېړونکی دی د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق په اړه شکمن کړی دی. نوموړي د مې پر څلورمه مشال لري ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پر اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوي دي، خو دغه په وینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتونې شتون په اړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پی خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او هغوی د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسلوال او ټي ټي پی له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبریالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خو د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبریالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټویټر پاڼه خپروي. د تنظیم ته منسوب ټویټر باندې تر اوسه پورې 11 ټویټونه سوي دي. البته مشال راډیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق ولای، هم دغه څه د ټویټر پاڼې کاروالي هم نسی تایید ولای. هم دې طرف ته خبريال رفعت الله ورغزی چې د وسوال وډلو په اړه لاتیرو شاوخوا 12 زورای سی رپورټینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کوم مشران وی لکه مفتی نور ولی دی یا نور تنظیمونه دی ناغو بقیدا کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي، نو تر اوسه دا دوه مشر چې دا محمد عبد الله یغستانی یدی چې ته مونږ مطلب لکه د سه بیان وانوري دو دی باندې پته نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی. د خلکو یی چې نا سوشل میډیا هټ پورې دی سړی تصدیق شو دا خبره نشي کولای.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم په اړه لا هم معلومات کم دي، البته له وخت یې دوه سره به شای پاړه تصویر نور هم واضح
سي. تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د بلومبرګ په نوم یوې نړیوالې رسنۍ په تازه رپورت کې ویلي دي چې په آسیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې پکې افراطي زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د افراطي زر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې د ګرانې زیاتېدو سبب کیږي. د پاکستان شماریاتو اداره وایي په اپریل کې په هغه هیواد کې انفلیشن 6.4% ته رسیدلی و چې ورسره د ورځني استعمال د شیانو بیې لوړې شوې دي. د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي ګرانې ژوند خورا زیات اغېزمن کړی دی، اوس کورنی لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت د اقتصادي او مالی مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور د یو پروګرام پر بحاله خبرو ته دوام ورکړی دی. د ملیحې امیرزاده رپورټ ورو.
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغا ہیواد کرسی دلے چہ دروان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن تر ٹولو لوڑے کچے ترسی دلے. دمے پر دویما دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا گرانے لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخکے شوی دے. یاد دیوی چہ پر سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوی وے. ہاغا ہیواد تیر کال دا اقتصادی بحران دا ملا کنگال یا دیوالیا اعلان شویو. دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے سخت کمیدل پا پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاشت کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته ورسېدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانی تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرګ وایي په سریلانکا کې په اپریل کې د ګرانی شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانې زیاتې کچې د عام ولس پر ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په سلورمه مشال ریډیو ته ویل چې کوم مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانې اغېزمن شوي دي.
ګرانې بالکل په خپل عروج باندې ده او ما غواړم لکه کوم چې د سرکاري ملازمین دي هغوی د میاشتې تنخوا اخلي هغه هم د سرکاري ګټو متاثر شوي دي. ما خو به داسې سوچ کوم تنخوا به وانه کې موږ ته څه لږ ډېر بچت کېدو، خو اوس به موږ بالکل هغه بچت نشو ده، بلکې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هغه ډېر په مشکل سره رسېږي.
د بلومبرګ په رپورټ کې ویل شوي چې روان کال د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت هم 6% ته راټیټ شوی. د ګاډو کرایې 6.5% لوړې شوي او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 8.1% شوي دي. دغه راز د رهایش، اوبو او بجلی قیمتونه 16.9% ته لوړ شوي دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورمه مشال ریډیو تویل ګرانه یوازې په غریبې طبقه نه بلکې هر څوک اغیزمن کړی دی او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته رالل او چې کم د لو لیول خلکو کنن هغوی خیر غوښتو ته رالل. هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نیلامیږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات رالل. ډېر خلک دا دي چې خودکشیانو باندې راغلل. زموږ مشرانو له پکار دي چې
په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سنډولې او پاړه له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې یو ارب ډالر قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالر ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بل قسط او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپو او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو د هغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګراني نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس په نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی سوی سوی اور انفلیشن سیوا سو پته دا کوشش کوي لګیا دی چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو قسم پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی اسٹور ذریعہ حکومت چی کم بنیادی شیان دی اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ور کی لگا دی حکومت تا لیکن چی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دیا تقریباً 5% دے اگر ہر یو کس اگر ریلیف نسی ملا کے دے.
طاہر شیرانی وائی دا IMF او نڑیوال بینک قرضے یو عارضی لار دا ہو ترسو پاکستان پخپلا دا پالیسی پکچا اقدامات نوی کڑے ترہغی یہ پا اقتصاد کے استحکام نشیرات للی داغ پا خبر پا ہغو اقدامات تو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې را لېګل سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه لګوي. اقتصادي ماهرین وایي چې د پاکستان حکومت ته د عام ولست سہولت لپاره رعایتي پروګرامونه او غزوي د تنخوادارو تنخواه سیوا کړي او په ګرانه د کابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدامات وکړي.
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.